السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ لازدي رادیو ری دغه پروګرام د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري درته خبريږي وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې رئیس له دفاعي امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستو عملیات وکړي کنه نو راتلونکی کال به خطرناک وي دا هم اوري چې په بغلان کې له یوې سیمې د امنیتي اډو د ایستلو په خاطر د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ډاډ ورکړ چې له دې سیمې به دا اډې نه وځي بلکې د ټول ښار د امنیت لپاره به نور پلان هم قوي کیږي دویمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او یو کله زرغګونه خو تر هر څه مخکې خبرونو ته راځو په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته عصمت څاروان وایي اوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه په قزاقستان کې نه تنه د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله مړه شول خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته ورځو د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحبی وایي
په پیل کې د مهم خبرونو سره ټکی اوري په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت وایي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې له اتو نه تر 12 پورې 9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو لبند نه خوشې شول او د افغانستان اجرایي رئیس کورنیو بې ځای شویو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کوي بشپړ خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت ویان وایي په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې له اتو نه تر 12 پورې 9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي جنرال چارلس کلیفلن نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برخه کې به پلوټان او نور مسلکي کسان هم وروزل شي دی وایي په پام کې ده چې په دغه کال کې به موږ نږدې اتو نه تر 12 پورې نهوی جنگی الوتکې افغان حکومت ته وسپارو په حقیقت کې دا الوتکو د انتقال یوازینی برخه نه ده بلکې موږ به په ټولو هغو اړخونو تمرکز ولرو چې ورسره تړاو لري د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې دغه ماموریت اتونه تر دولس پورې دغه ماموریت اته ای نهوی جنگی الوتکې په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو لبن نه خوشې شول د دغه ولایت ویان زبی الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سرحدي پولیس نن د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوشې شوی چې وسلوالو طالبانو ته هم پکې مرګ ژوبله وختي نو موري وویل چې یاد سرحدي پولیس سمو د وړاندې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوی وو د خغلی امانی په خبره په دغه عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی نه ټپیان او یو شمیر مهمات ترلاسه شوی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعا به اساسه ګڼي چې ویلي یو سلويخت ولسوالۍ د دوی په واک کې دي دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو دغه ادعا د تبلیغاتي جنگ یو برخه ده
زه تاسو ته ویلی شم چې بېله دینه چې دا تبلیغات وي دوی هیڅ نه ومو وخت لاسته نه دی راوړي او نه دی راوړي بدون د دینه چې دوی مات شوي وي
د په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دې ورستیو کې دا کړی چې په افغانستان کې لسلوي خطو په ډیرو ولسوالیو دوی کنټرول لري او د افغانستان اجرایي رئیس کورنیو بې ځای شویو ته د بیړنیو مرستو پر رسولو ټینګار کوي عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخ رسنیو ته ویل کورنیو بې ځای شویو په ځنګړي ډول د هلمند اوروزګان ولایتونو بې ځای شویو ته باید جدي پاملرنه وشي د حکومت د اجرایي رئیس لخوا په اړوند کمیسون د غک داسې محل کېږي چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دا محل په هیواد کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو مر 1,300,000 تن رسیدي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه ل اسمت سروان څخه وري
<تص->
د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شپاړس تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا چاودنه نن دوشنبه د صدر د شیعه میشت سیمې په هغه چوک کې وشوه چې اکثره وخت کارګر د کارموندلو لپاره پکې انتظار درېږي. پولیس وایي چې په دې حمله کې له موټر څخه کار اخیستل شوی دی. تر دې شیبې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی، خو په وروستیو اونیو کې د بغداد اکثره حملې د داعش سختریزې ډلې کړي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکي حملې مسؤلیت ومانه. د استانبول د نایټ کلب یا شپې کلب په حمله کې 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. اسلامي دولت نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د خلافت یوه سرتیری پر هغه ځای حمله وکړه چې عیسویان پکې خپله ناروا رخصتي لمانځي. تر دې وړاندې نن د ترکیې حریت او کرار ورځپاڼو وویل چې ترک امنیتي چارواکي شک لري چې د استانبول حمله به داعش کړې وي. ورځپاڼو د غراس راپور ورکړی چې پر حملې مشکوک کس شاید ازبکستان یا قزاقستان یا قرغیزستان وي. د حمله کوونکي د نیولو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. د قزاقستان چارواکي وایي لږ تر لږه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي ښارګوټي شاخان کې د ودانۍ و برخه ونړېده. دغه ښارګوټی د پلازمینې استانې د جنوب ختیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل ودانۍ نن ونړېده، خو د نړېدو علت یې نه دی معلوم. د پیښې په ځای کې د ژغورونکو هڅې لا هم روانې دي او چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. د دوو ماشومانو په ګډون 4 تنه د نړېدلې ودانۍ له کنډوالو ژوندي راایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي. جمهوریپال سناتور لندسی ګراهام چې سناتور جان مکین او دیموکرات امی ګلوبیچر هم ورسره وه، دا خبره پرون ګرجستان ته له رسیدو سره وکړه. سناتور ګراهام وویل اوس د نویو بندیزونو وخت دی چې شخصا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د انرژۍ او بانکي سیستم پنهه کړي. د امریکا استخبارات وایي روسیې د امریکا په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې او د ډونالد ټرمپ له بریا سره د مرستې لپاره یې د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه هک کړي دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت روسی خبری آژانسونو ته ویلي هغه روسی ډیپلوماتان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د اخراج امر کړی و پرون له واشنگټنه د مسکو په لور روان شول. ولسمشر اوباما تیرونه 15 روسی ډیپلوماتان په جاسوسۍ تورن کړل او له متحدو ایالاتونو څخه د هغوی د وتلو امر وکړ. باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د حق کولو یا انټرنیټي حملو، جاسوسۍ او په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونې د ادعاو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو بندیزونه اعلان کړل. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو لیږد ودراوه. د ایران د ملي ګازو کمپنۍ ویلي دغه هیواد ته د ګازو انتقال د پیسو د ورکړې پر سر د لانجې له کبله ځنډول شوی دی. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ترکمنستان د ګازو کمپنۍ د هغې موافقې خلاف چې ورباندې صلاح شوې وه ایران ته د ګازو صادرات بند کړي او د پاتې پیسو د ادا کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اعلامیې پر اساس دواړه هیوادونه د پیسو پر ادا کولو او د مسئلې چې ایران څومره د ترکمنستان پورې وړی دی خبرې کوي.
لیسمت سروان مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې ویل. دا او نور مهم کورنۍ خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي که په روان ژمي کې او امنیتي ارګانونه د مخالفینو پر ضد عملیاتو نه کړي راتلونکی کال به ډیر امن نه وي.
ارگان‌های امنیتی باید عملیات وسیع را تحت یک مدیریت بسیار منظم روی دست بگیرند که خدای ناخواسته ما سال آینده شاهد یک بحران ناامنی در افغانستان نباشیم.
وروسته له هغه چې په مرکزی بغلان کې د علاودین او منګلانو له سیمو نه د دوو امنیتي اډو د ایستلو په خاطر ځینې رپورټونه نشر شول، د افغانستان اجرایه رئیس ډاډ ورکړ چې دغه امنیتي اډې نه باسي او لا به د ښار د امنیت لپاره تدابیر ونیسي.
اون تصمیم از او قرار نبوده بود به نام دیم که نتقایی که بوبی زاد بخواد شدن بلکه سایی امنیتی در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا می کنند.
په کندوز کې په خانابات ولسوالۍ کې خلک له هغو غیر مسؤولو وسلوالو شکایت کوي چې محلي پولیسو جامې په تن وي.
ردیس می اربکی دختری جوان از مردم نیست، زنی جوان از مردم نیست، مالدار مالش از مردم نیست.
دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او یو کلی زرغګونه راډیو ډراما هم مه هیروئ. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له دفاعي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د ژمي له موسم څخه په ګټې اخیستنې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف منظم او دقیق پوځي عملیات وکړي. عبدالروف ابراهیمي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. بلخوا دفاع وزارت وایي دا مهال په یو شمېر ولایتونو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او هڅه کېږي دغه عملیات ښه مدیریت او تنظیم شي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ته غوږ ږدو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي که حکومت لا لوړاندې ژمني تصفیوي عملیات ګړندي منظم او دقیق نه کړي، راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ستونزمن کال وي. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ژمي له موسم څخه په استفادې ژمني پوځي عملیات چټک او دقیق کړي.
ژمی یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې موږ ورنه ښه استفاده کړې وي. حکومت په ځانګړې توګه امنیتي او دفاعي ارګانونه باید د یو منظم او دقیق مدیریت له مخې پراخ پوځي عملیات وکړي. څو خدای مکړه موږ په راتلونکي کال کې د کړکېچ شهیدان نه وسو.
ښاغلي ابراهیمي دغه شان وویل یو شمېر ګاونډي هیوادونه په دې اړه پلانونه او غونډې لري چې داعش ډله په افغانستان کې مهار کړي، خو افغان حکومت له دې قضیې څخه په سادګۍ تیریږي. چې د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا د پوښتنې وړ موضوع ده. د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د پردیو د دسیسو پر وړاندې مسؤلانه چلند وکړي او د ګاونډیو هیوادونو لخوا له طالبانو څخه د وسیلې په توګه د کار اخیستلو موضوع باید نقد کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سوه. د دغې غونډې په اړه چې د افغان حکومت استازو ته پکې بلنه نه وه ورکړل سوې، اندېښنې دا دي چې دغه نوی جوړ سوی بلاک غواړي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو سره اړیکې جوړې او ورسره مرسته وکړي. خو په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو په ژمي کې روان پوځي عملیات ښه مدیریت او تنظیم سي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې به دوی د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي عملیات چټک کړي. د ښاغلي رادمنش په خبره د محل په څوارلسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي.
د ژمي په جریان کې موږ دې ټکي ته متوجه یو. د جګړې مدیریت به په ښه ډول مدیریت شي او همدارنګه د ژمي په موسم کې د بهرنیو او کورنیو تورستانو په وړاندې خپل فعالیتونه منظموو.
ښاغلی ردمنش زیاتوي چې روان کال افغان ځواکونه توانېدلي چې پرمختللي کشفي او استخباراتي وسایل ترلاسه کړي چې دا به د جګړې په مدیریت او د عملیاتو په بری کې له دوی سره ډېره مرسته وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مننه چې ازادي راډیو اوره. اوس هم راځو یو رپورټ ته چې واصل وصال پرې کار کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړ چې د بغلان له مرکزي ولسوالۍ به هیڅ پوځي اډه نه انتقالیږي. اجرائیه رئیس د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې ویل د دې ترڅنګ چې دغه ولایت د ولسوالیو له ځینو سیمو څخه پوځي اډې نه انتقالیږي، بلکې لا امنیت ته به پاملرنه وشي. خو د بغلان ولایت ولایتي شورا بیا وایي حکومت دا اراده نه لري او دوی نه غواړي په بغلان ولایت کې وسلوال مخالفین وځپل شي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه ولایت له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه هیڅ یوه پوځي اډه پلی خمري ته نه انتقالیږي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل نه یوازې دا چې دغه دوه اډې له یادې ولسوالۍ څخه نه انتقالیږي، بلکې د امنیت ټینګښت ته به یې لا زیاته پاملرنه کیږي.
در مردم ولایت بغلان یک
د بغلان ولایت خلکو ته د اندېښنه پیدا شوی و چې د ډنډیغوري او دهنېغوري سیمه کې چې کوم بیسونه دي هغه د پلیخمري خارجنو نورو سیمو ته انتقالیږي. خو موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا د تر څنګ چې دغه بیسونه نه انتقالیږي بلکې لا تقویت ته به پاملرنه کیږي.
امنیتي در اطراف شهر گسترش انشاءالله پیدا میکنه.
خغلی عبدالله ویل چې د بغلان ولایت امنیت ته بلا ډېله پاملرنه کیږي او د دغه ولایت اوسیدونکي باید له دې اړخه هیڅ اندېښنه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي وو چې د مرکزي بغلان د منګلانو او علاءالدین له سیمو څخه دوه پوځي اډې د دغه ولایت نورو سیمو ته انتقالیږي. بلخوا د بغلان والي عبدالستار بارز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې پخوا په دې اړه یوه طرحه جوړه شوې وه خو اوس پرې وخت تېر دی او نه عملي کیږي. همداشان د مرکزي بغلان د سیمایزو پولیسو یو قمندان هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې که دا پوځي اډې له دغه سیمو څخه انتقال شي نو طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین دهنېغوري او ډنډ غوري ته تګ را تګ وکړي. خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د حکومت او سیمایزې ادارې په دا شان ژمنو باور نه دي. د بغلان د ولایتي شورا وکیل محمد ظریف ظریف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې حکومت په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قوي عملیات پیل نه کړي دوی د حکومت او ولایتي ادارې په دې ډول ژمنو باور نشي کولای. زه فکر کوم چې حکومت دا اراده نه لري چې وسلوال مخالفین دې وځپل شي او دا د ولایتي ادارې لاپروایي او د بغلان ولایت د خلکو په وړاندې د دوی بې باوري ښیي. دوی غواړي چې په دې ډول خلک قرار کړي او خپلې خبرې عملي کړي. خغل ظریفایی دوی له حکومت غواړي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف قوي عملیات ترسره او غسیمه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي بیرته ونیسي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
و موردل چې حکومت ډاډ ورکړل مرکزی بغلان او نور ولسوالیو نه به هیڅ امنیتي اډه نه انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د بغلان پوځي شورا دغه پریکړه کړې وه چې د مرکزی بغلان له منګلان او علاءالدین سیمو نه به دوه پوځي اډې انتقالوي. د هغه سیمې دي چې د کندوز له چهاردرې سره سرحد لري او که چیرته دغه سیمې طالبان ته ورپریښودل شي سیمه ییزو پولیسو د اندېښنه څرګنده کړې چې طالبان به د کندوز له چهاردرې د بغلان دغو سیمو او آن تر خوستوفرنګ او تالاو برفک سیمو هم سرحد وکړي. له بغلان ورزو کندوز ته. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د ځینو سیمه ییزو خلکو په خبره هلته غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د ژوند ورتنګ کړی دی. د دغو کسانو له ډلې یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دغه کسان چې تر ډېره اربکیان دي خلک ځوروي او حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز والي او د خانآباد ولسوالۍ ولسوال هم دغه پیښې تایید کړي او ویلي دي چې باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. په دې اړه نور رپورټ له اجمل آریان اورو.
د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ورځ تر بلې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور مخ په ډېرېدو دی او ان د ښار په نږدې څنډو کې قرارګاوې لري او د خلکو پر وړاندې له هر ډول ظلم او ځورونې څخه کار اخلي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو د خبرو پر بنسټ چې د خانآباد ډېری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلم او ځورونې څخه په تنګ راغلي وو خو دولت هم د خلکو ستونزو ته پاملرنه ونه کړه نو خلک دې ته اړ شول څو د خپل د مال او د ځان د دفاع په خاطر له طالبانو سره یو ځای شي. د خانآباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه وویل موږ د دغو اربکیانو له لاسه په تنګ راغلي یو. نه څوک د خپل د لور واک لري نه څوک د خپل د زوی واک لري نه څوک د خپل د مال او د پیسو واک لري. موږ د دغو اربکیانو له ظلم او ځورونې څخه ډېر په تنګ یو. د دې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي د دغو خپلسرو ټوپکیانو په ملاتړ کې د پخوانیو تنظیمونو مشران همدارنګه جګپوړي دولتي چارواکي لاس لري. بلخوا د خانآباد ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو له دوی سره د دغو خپلسرو وسلوالو په خلیصلا کولو کې مرسته وکړي. د دغو 200 یا 300 خپلسرو وسلوالو په خاطر د ټول خانآباد نوم بد شوی دی او دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ټوپکیان خلیصلا کړو او د قانون منګولو ته یې وسپارو. په ورته وخت کې د کندز والي اسدالله عمرخیل د دې ولسوالۍ ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری څخه لاس واخلي او کنه د دوی پر وړاندې به له قانوني او پوځي چلند څخه کار واخلي.
امې کسی کی پرسونل رسمي دولت نیست وسله د پیش شست،
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسله لري او په دولت کې رسمیت نه لري هغه هم زما دښمن دی او هم د ولس دښمن دی. که څوک وسله اخلي وسله او ځان دې په دولت کې ثبت او راجستر کړي څو موږ خپل دوست او دښمن وپیژنو. په همدې حال کې د کندز د امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وای هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې ثبت و راجستر نه دي نور ډیر ژر به د هغوی پر وړاندې لاس په کار شي.
او افراد مسلح غیر مسؤول کې حضور قانونمند نهادهای امنیتی ما ندارند.
هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې له موږ سره ثبت نه دي او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر ظلم او ځورونې لاس پورې کوي موږ پلان لرو څو ډیر ژر د دغو خپل سر وسلوالو مخه ونیسو. د خانواد ولسوالۍ خلک خبرداری ورکوي کې چیرې حکومت ډیر ژر د دغو خپل سر وسلوالو پر وړاندې لاس په کار نشي نو ښایي د دې ولسوالۍ ډیری خلک خپل ملاتړ له طالبانو څخه اعلام کړي. د خانآباد ولسوالۍ د کندز شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي خو په دې وروستیو څو کلونو کې غیر مسؤول وسلوالو د دې ولسوالۍ خلکو ژوند یې له ډیرو ننګونو سره مخ کړی دی. دا چې د کندز سیمه ییز چارواکي به دغه خپل سری وسلوال خالصلا کړلی شي او که نه دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو سره به روښانه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوو مهمو نړیوالو موضوعګانو ته راځو چې دواړه د اسلامي دولت ډلې په اړه دي. پرون په استانبول کې پولیسو د هغه حمله کوونکي په د لټې لپاره عملیات پیل کړل چې د نوي کال پر سهار یې په یو نایټ کلب پر خلکو ډزې وکړې او تر ننه هم دغه عملیات روان دي. د حملې مسؤلیت نن د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش جنګیالیو اخیستی. د ترکیې په استانبول ښار کې په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کاتولیکې کلیسا مذهبي مشر پاپ فرانسیس په ترکیه کې د نوي کال په سهار تروریستي حمله په شدت وغندله. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د استانبول پولیس د هغه حمله کوونکي په لټه کې دي چې د نوي کال په سهار یې د ښار په یوه نایټ کلب کې پر خلکو حمله وکړه. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی او د ډلې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په استانبول کې حمله د خلافت یو عسکر کړې ده. د ترکیې دوه ورځ پاڼو حریت او قرار نن سهار وویل چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو شک درلود چې په دې حمله کې به د داعش وسلوال لاس لري. دواړو ورځپاڼو وویل چې امنیتي ځواکونه په دې ګمان دي چې حمله کوونکی شاید د قرغزستان یا ازبکستان وګړی وي. هغه سړی چې په استانبول کې پر نایټ کلب حمله کړې وه د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د ترکیې پولیس د هغه د نیولو په لټه کې دي. پولیسو ویلي چې په 9 وژل شوو کسانو کې 24 بهرنیان دي. په دې حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې د 4 روغتیایي وضعیت یې ډېر نازک ښودل سوی دی. په وژل شوو کسانو کې 1 د روسیې، 1 د سعودي عربستان، 2 اردنیان، 3 عراقیان، 3 لبنانیان، 1 تونسی، 2 هندوان، 1 عرب اسرائیلی او 1 د لیبیا وګړی شامل دي. ویل کېږي چې د جنوري د لومړۍ نیټې پر سهار وختي و وسلوال سړی چې اتومات ټوپک ورسره و نایټ کلب ته ورننوت او هلته پر موجودو خلکو یې ډزې وکړې. د پیښې پر مهال په دې نایټ کلب کې د 500 او 800 ترمنځ خلکو چې ویل کېږي زیات شمېر کسانو له حملې د تېښتې لپاره ځانونه د بسفورس اوبو ته غورځولي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وایي ما یو سړی ولید، هغه ډزې کولې او موږ پټېدو او تښتېدو. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې حمله کوونکي پر خلکو تر ډزو وروسته په بیروبار کې ټوپک غورځولی او تښتېدلی دی. د استانبول ښاروال دا پیښه تروریستي حمله بللې او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې حمله کوونکی لا نه دی پیژندل سوی. د هغو معلوماتو پر اساس چې موږ له پولیسو ترلاسه کړي حمله یوه سړی کړې ده، یعنی ډېر خلک په حمله کې نه وو. هغه کوټ او پتلون اغوستي وو. هغه نایټ کلب ته تر ننوتلو وروسته ډزې کړې. موږ ته خبر رارسېدلی چې هغه کلب ته د ورتګ پر وخت او د وتلو پر وخت بیلې جامې اغوستې وې. زموږ پولیس د معلوماتو په څېړنه لګیا دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د دې حملې هدف په ترکیه کې د ناکراریو پیدا کول وو. د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دعا د مراسمو په ترڅ کې دا حمله په شدت وغندله. پاپ فرانسیس د نوي کال په مناسبت د دعا په ځانګړو مراسمو کې وویل
purtroppo la violenza
دا د خوښنی ورده چې حتی د نوی کال په مراسمو کې چې د امید او خوشحالي وخت دی حمله کیږي. زه د ترکیه د خلکو درد احساسوم او د ترکیه له خلکو سره خواخوږي لرم. زه د پیش قربانیانو ته دعا کوم، زخمیانو او ټولو هغو کسانو ته چې ویر لړلې دي دعا کوم. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشري فدریکا مغرینی پر ټویټر لیکلي چې اروپایي اتحادیه له ترکیه سره ولاړه ده او د داسې خوښنوونکو پیښو د مخنیوي لپاره به له ترکیه سره خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ دا حمله غندلې او ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما له ترکیه سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 10,000 پولیس په استانبول کې په دنده ګمارل شوي څو د دې ښار امنیت ټینګ کړي.
به هم د اسلامي دولت په اړه د فرانسې ولسمشر وایي د دې لپاره چې په کور دننه د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د پوځي مبارزې ملاتړ مهم او اساسي رول لري. فرانسوا اولاند دا څرګندونې نن له عراق څخه د کتنې پر مهال وکړي. فرانسه د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامله ده. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي په عراق کې د داعش پر ضد مبارزه د فرانسې پر خاوره د دې ډلې د تروریستي بریدونو مخنیول شي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې نن بغداد ته په رسیدو د عراق د ځانګړو ځواکونو په پوځي اډه کې وکړې. فرانسه د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې دوهم ستر رول لرونکی هیواد دی. عراق ته د فرانسې د ولسمشر په دې سفر کې له هغه سره د دې هیواد د دفاع وزیر هم ملګری دی. ټاکل شوی ده چې اولاند به د عراق له چارواکو سربیره د دې هیواد د خپلواکې کردستان سیمې له مشر مسعود بارزانی سره هم وویني. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې رافایل جیټ الوتکې لري او د عراقي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره شاوخوا 1500 سرتیري د هیواد ته استولې دي. د فرانسې د دفاع وزارت وایي له 2014 کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد شاوخوا 1000 هوایي بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې 1200 اهداف وشتل شوي دي. په عراق کې د داعش په لیکو کې د جنګیدونکو بهرنیانو په ډله کې هم زیات شمیر فرانسوي اتباع شامل دي. تمه ده چې د فرانسې ولسمشر به د عراق د ملي روغ جوړې له پروسې څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړي. کتونکي اندېښنه څرګندوي چې د داعش پر ضد د روانو پراخو عملیاتو وروسته ښایي عراق بیا د مذهبي او سیاسي ډلو ترمنځ د فرقې شخړو په ډګر بدل شي. د عراق صدر اعظم ویلي چې د 2014 کال تر پای به دا هیواد له داعش څخه پاک کړي، خو نوموړي تېره اونۍ وویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره شاوخوا 3 میاشتې وخت پکار دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مانا چې تر دې دمه مو ملګرتیا وکړه. له پاکستانه کندهار ته د افغان کډوالو راستنه شوې له دولته کور او کار غواړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د دغو کورنیو د حال معلومولو لپاره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی.
دا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر دی. دلته له پاکستان څخه کندهار ته تازه راغلي افغان کډوال د لومړنیو مرستو لپاره راجستر کیږي.
په کورنۍ کې څو نفر است؟
12 نفر.
سو تر اتل سکال زیات مردانه دي؟
تر اتل سکال یو زیات.
یو له پاکستان څخه کندهار ته هر ورځ په 60 ډول د 500 څخه تر شپېتو کورنۍ راځي. دغه تازه راستنیدونکو کورنۍ وایي که په پاکستان کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ و، نو دلته هم به ستونزو نه دی پاته. لومړی د هغه کډوالو خبري اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبر ولیا او کډی کول ته مجبور کړي.
نن دې به شي بیا شابه موږ نن درې باندې چې راوښتي.
ا تم کور چیرو؟
کور په شراف کې. نو موږ سره خو ظلم کړی چې خدای دې د کا بازار دې لري پر ورځ به درول او هغه را چپا کړ او شو به خطر شنو ما شمان دې ولو تکا ولا نه نه را ستین کړل نو سيزي به فاتس په بار زی خپل افغانستان ته ولاړ شي. یا دې څنګه دې څنګه نه راته چې دې دې نو موږ بار سو خو مجبور خپل وطن ته راځو.
ساتین زه د سکاله کې زه در په دار او دې خپل نامه یالو نم لا خارې ځنانم بیا تعلیم دی ودا کوم خپل ځنان ته خپل سبق ور شو ودا یی سال ته واړ او هغه هم نه پری دی سال ته واړ او هغه هم نه پری دی واه وخت دا د زړه سکاله کی د پاکستان ته وښ هغه وای اشنا کار تر کی ها را کی نک جون ګړم د غیدې خاطه ته پلی وغه ته را رنګ کړل دا واجې تو خوانی نه سی خپل وطن ته و دلته چرانه دلته خیمه و دره و دلته جون ګړه جوړه کړه دلته مون استوګه نکی کی زمور د څه کوي چې ما ځوانه جوړ راکی چې موږ غوډل پر جوړه کوم راستوګه کې وو
په تیر شپه میاشت کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 14 کورنۍ راغلي دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي
ورته دایرالو دولت اوس دغه شی ولا کلو زور مو اوس وړو ته چې د خدای پر دین کې وړا راکې چې ولا روډي یو شی وکړي چې واره چې کښین
جایداد غوړو پردا ځای باندې د خدای پر لاس د کونډې کې مال سره ځای کوي خدای ته دی وګوري قران ولې دا شپ سره کوي زبر نوم حسن اول باندې دلته دای ځکه وګوري
د کندهار پسمن بلک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سمیز مشر محمد وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
مهاجرانو ریاست د خلک پیژني کړي ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر شته چې د هغو سره ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان معیوبه سپینسری کوچني هلکان یو تنها سپینږری تنها ښځه موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې په سپین بولدک کې له پاکستانه راکړه شوي افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 شوې. عصمت الله څاروان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د تاجکستان چارواکي وایي د یوه افغان چارواکي د دې ادعا په اړه څېړنه کوي چې د طالبانو وسلې او همبې موټرونه د تاجکستان په خبره کې د روسي انجینرانو له لوري ترمیم کیږي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویاند وایي په پام کې ده چې په روان میلادي کال کې له 2 to 12 پورې 9 جنگي الوتکې د افغانستان حکومت ته وسپاري. د سرپل چارواکي وایي شپږ سرحدي پولیس د وسلوالو طالبانو لبند خوش شول. دغه ولایت ویان زبی ولا امانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سرحدي پولیس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې خوش شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د نوي کال په شپه د استانبول د وژونکو حملې مسؤلیت ومانه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته رسیدلی دی. د قزاقستان چارواکي وایي لشتر لشه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي ښارګوټي شاخان کې د یوې ودانۍ یوه برخه ونړېده. او د امریکا د متحده ایالاتونو درې مخکښ سناتوران وایي کانګرس به وهڅوي چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او مسکو لا سخت بندیزونه تصویب کړي.
د مهمه خبرونو د کتلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه او facebook.com/azadiradio ته ورشه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ دوشي نجیب زمان جوړ کړي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د کمال خان بند د وروستي فاز تدارکاتي چاري پای ته رسیدلی او تر یوې لنډې څېړنې وروسته به یې ساختماني کار پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند د تدارکاتي چارو پروژه اوس مهال په مشروط ډول منل سوی خو د دغه پروژې تر څېړنې وروسته به د یوې افغاني او ترکي ګډې کمپنۍ سره د جوړېدو تړون لاسلیک سي.
د کمال خان د بند 95% کار مراحل طی شوي دي. وزل بیا هم دغه پروژه چیړل کیږي صرف د دې په خاطر چې موږ ډاډمن شو چې دغه کمپنی پر بند کار کولو ظرفیت لري او کنه.
د کمال خان بند په مجموعي توګه 9.2 میگاواټ برېښنا تولیدوي او 100 هکتار کرنیز ځمکه به خړوب کړي. د دې بند د کار په پیل سره به د بزګرو په کاروبار کې مثبت بدلون راسي او دغه شان په ټوله کې به د هیواد اقتصادي وده چټک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په ازبکستان کې د دواړو هیوادونو د ګچ پلاوي ترمنځ د ترانزیت او ریل پټلۍ له لارې د ترانسپورت او اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د صادراتو او وارداتو کچه نوره هم لوړه کړي. ښاغلي قوقندي زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت په استازیتوب یو تخنیکي پلاوی د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ازبکستان ته سفر وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1180 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یوه 45 نیم کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 1640 او یو لیټر ډیزل تیل په 1540 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1410 افغانۍ بدلیږي.
په کوټه کې د سړک لغاړې د ښخ شوي ماین په 14 کې شپږ ملیشه سرتیري ټپیان شوي چې د یوه حالت مرګونه ښودل شوی. دا په نوي کال کې لومړی پیښه ده. تفصیل د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د دوشنبه په غرمه د ملیشه ځواکونو غزمکونکو موټر د کوټه ښار لویدیځ لور ته پر بروري سړک روان وو چې د سړک لغاړې شخصوي ماین ور باندې وچاودید. امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري سمدستي د پیښه ځای ته راورسېدل او په پیښه کې ټپي کسان یې د درملنې لپاره اف سي روغتون ته یووړل. د ملیشه ځواکونو ویان درسنوی ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په موټر کې سپاره شپږ ملیشه سرتیري په 14 کې ټپیان شوي دي چې وایي په هغوی کې د یوه سرتیري حالت مرګونی دی. د کوټه د پولیس سو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل ناڅرګندو کسانو چې په کوم ځای کې چاودیدونکو مواد شخ کړي وو دا د امنیتي سرتیرو د ډزو د زده کړې لنډمهاله ځای وو، ځکه نو امنیتي پولیس مخکې له مخکې د امنیت ساتلو لپاره نه و ګمارل شوي او وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره ماین شخ کړی وو. چې ما وایي کله چې ملیشه سرتیري د ډزو کولو د روزنې لپاره دې ځای ته ورسېدلې همدغه مهال چاودنه شوې ده. د پولیس مشر په وینا دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې چې وایي تو تر 100 کیلوګرام پورې چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی دي او د ملیشه سرتیرو موټر ته زیان رسولی دی.
د ریپورت پاتې برخه بل پروګرام کې درته خبره کوو. اوس ورزو دوونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او یو کلیزه راګونه ډراما خو لومړی ډراما اورو.
یو کلی زر غاګونه
دونکو سلام. د ډرامې په تیره برخه کې مرسل غختل نظامی درس وایي او یا هم پولیس شي، خو کورنۍ بیا هم د دود او دستور ننګ نیولې وه. راځي په دې برخه کې واورو چې پر ګلاغه بیا ولې ځمکه سره ده.
زه نه پوهېږم دا صابر ځان ته څوک وایي، څه فکر کوي؟
ای های سړیا، نن ورځ هر یو ځان ته من دی، په خپله خبره یې زور وي.
خو زه یې همسې نه پرېږدم، که یې خوښه وي که نه وي، ګلالۍ به قسم ته نکاح کوم.
زه خو داسې فکر نه کوم، چې تا د ګلالۍ وضعیت لیدلی وای خپله به ورته حیران سوی وي.
ولې څه پوښوې؟
ما چې همدا خبره په خوله کې را جوړوله چې ګلالۍ قسم ته نکاح کوو، هغه کوټې ته راغله، سم د لاسه یې پتنوس له لاسه ولوېده.
ښه، یعنې خپله ګلالۍ م نه ده راځه؟
نه نه، هغې داسې اوښکې تویولې تا به ویل چې ښه لوی غم پې راغلی.
که خاندي او که ژاړي، همدا دود او دستور دی، مجبوره چې لور ته نکاح کړو.
نه خاصیم پلاره، یوه خبره ده، که د ګلالۍ د اوښکو پروا نه لرې خپل زوی ته دې پام دی؟ هغه هم نه غواړي چې ګلالۍ ورته نکاح کړو.
او یو له بله بتره دي، دا بېګا قسم څه الیخې وو؟ همدا خبره کلکه نیولې چې نه یې منم. بس
نو چې یو هم نه وي رضا، موږ به هم دا خبره پرېږدو، څه یې کوو؟
زه څه درته ښکارم؟ ه موږ د کلي او ګور نه یو؟
یو د همدې کلي یو. نو څه کوې؟ پرته له ما او تا بل هېڅ څوک هم راضي نه دي چې ګلالۍ قسم ته نکاح کړو.
نور نزه پویگم چې د صابې سره څه وکم.
چیرته روان شوې سړیه؟ بدی مراته جوړوه، چیرته ځې؟
زم د بدی د خاون سره خبرې کوم، له مختار سره.
اے اوبیدا، او اور ډیره کلکه غټه نه کی، شوب لوي می
قسمه ده. ها دروایخلا،
اه په چرتی وشته ما ام نه دی پردم.
ای زمره ګوره ما ډیر کلک نه وهله ماما.
ها می دل کانسونه ډیر شور کوي.
شور خو زم کوم. لرشه نور زما ورده، اهل صبح یخ ملک خوري.
اے پریمی دا ولی لرشم دری وارا نور ملا پاتی دی.
اخ دا جام بشتا
زوب لسوی مریمی
زنگا نو لگی دا
زا ما خلو قصد نیو بشتا لی.
ایو باید اوز بایدی سید را دی سر گوری خپل خوردی پا واو را بشتا لی.
خا نو صبر تو چی دوم را خپای تا ما میاونا نکشکم
بوری نیم نن لکه پرون غونډه واړې را نه ده.
اخ اخ چاو مشته منه یې
سړي وندل.
ها تا بزار چاو کو
پرول خان تر می.
اخ اخ
بلاره او بایدو
د مسافر زویا چم د صدق وګونه ونه پرسوم خدای کړې پرې ده.
لا لا ما شومان دي نو لو به کوي
خیر چې ګوت ته خوراغله وکنه بیا به مې د تعداد خودو
جمل سوی دلاور خان کاکا
څنګه جمل شما دا تاسو جنکی چی سره وتلی تاسو په اور کې لوبي کوي زر دې کورونه تلار شي
څه خبره ده دلته مل ګرو
اسې دلاور لاله روانو چې دې ماشومان په دواورې گزارو
په خطا کې لګیدل اينو.
هو سید کاکا دو بیت پام نه و هم داس نو فرزانه.
اوه پام نه
اے فرزانه تا ته ما ونه چې زکورته توبه توبه دیم دلته لوبه کوي نایمه لور ته دی وچه لاره شي کورته.
خبزم رزه مریم ایتم.
نه نه ورشه لوبه مو کوي.
خا کاکا رزه فرزانه
بلاور خانه تا چو چو زله دی وړو جنکیو ته وویل چې زی کورته ولی لوبه کوي یا لوبه دی منی کولی.
او جوبل شو زکه
دواری گزاره لکانو در باندې وکه او ته غصه انجونو ته وی تخپل ورو ګوره هغه وړی انجونی دی هغه لکانو ته چې ته واړه وای لا وای نه وړی دی ټول ماشومان دی وګوالی د الکو جنې په نام فرق پکې راولو. ماشوم ماشوم دی داسې مکه وای نو خدای لپاره دا ځینې کسان خو بیخي د خلکو زړه چوي ګناه لري او بال لري.
مختار ډیر ښه وخت کې را ورسېده همداسې نه ده د ما مالمسیه.
او کاشکې لږ مخکې راغلی وای چې بامونه دې را سره پاک کړي وای. ته خو راته معلوم یې د کار له ډاره دې پوښتنه وکړه که نه.
ډیر ښه پوه شوې زما د سره ډیر عجل کار دی وخت لري او که نه.
اوس کار شوم دا دی د اویلۍ مخه مې پاکه شوه والڅو چې وایې دننه وجلې ته درځه چې دلته ساړه دي.
او له واورې وروسته چې اسمان شین شي سخت ساړه جوړوي.
راځه.
اوهو اوجره دې ښه توده کړې.
راته توده کړې ده. ډېر کار مې وکړ درې بامه واوره مې پاکه کړې.
او نو اوس خو بیرته له سره نوې ځمې همداسې ده که نه نکاح مو تېره شوه.
ای ګل آغا نه بابا کومه نکاح
ولې نو کله کوي
ستا نه به یې څه پټوم دوست مې عزیز مې وه ګل آغا مولوی صاحب زموږ نکاح ونه تړله.
څه ولې نکاح در ونه تړله؟
ته خو په هر څه خبرې زما ورنداره نه ورازي نه غوښتل چې ما سره واده وکړي خو ما سترګې کلکې کړې خلک مې راټول کړل اعلان مې وکړ چې نکاح مې ده.
ها زم د همدې خبرې لپاره راغلی یم چې مرسته راسره وکړي. صابر هم نه غواړو چې لور زما بل زوی قسیم ته نکاح شي.
ښه داسې صابر چې نه دی رضا دا معنی لري چې لور یې نه ده رضا. د دې خبرې شا پرېږده، کنه زما کانه به در باندې وشي، هیڅ به درته پاتې نه شي.
اوس ته ولې دومره خبره پیچې؟ تا څه وکړه؟ زه راغلم چې ما سره مرسته وکړي، که په زور که په رضا، زه هغه جنۍ خپل دی بل زوی ته نکاح کوم.
ما سره څه چې وشوه، که ته یې واورې ته به بدې شي. ته به
ښه، ته خو ووایه که نه
پوهېږې چې په ډکه حجره کې د ټول قوم مخکې مولوي صاحب راته وویل چې زه دا نکاح نه تړم، دا صحیح نه ده. جګ شو، واده یې را پرېښود.
ښه، نه یې ویل چې نکاح ولې صحیح نه ده؟
ځکه چې ورېندارې مې شاهدانو ته ویلي وو چې دا نکاح یې نه ده قبوله، او څه نا څه مولوي صاحب هم مخکې له مخکې خبر و چې ورېنداره مې او پلار یې رضایت نه لري.
نو اوس کیسه څنګه شوه؟ بالاخره څه وشوه؟
څه وشوه؟ وای، مولوي صاحب همالته ځای په ځای وویل چې دا ناروا ده او د زور نکاح نه کېږي. واده ماده یې راته پرېښود او لاړه.
او نو اوس زه څه وکړم؟ دا خبره نو بیا له کومه شوه؟
کاشکې نن درس ته نه وای راغلې، هسې به هم نن درس نه وي.
هو، نن له ولسوالۍ نه د سروې لپاره کسان راځي.
خدای دې وکړي چې زموږ دا غوښتنه قبوله شي، له دې واړه کورس نه مو د سواد زده کړې کورس جوړ شي.
الله، کاشکې. دا خو مې لوی ارمان دی.
خاله، سروې راغله.
موږ به بلې کوټې ته لاړ شو. دلته راځي؟
چېرته ځې؟ ښځې دي، سروې ته ښځې راغلي.
وي ښځې، ادې راغلې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کینه خویندو،
راځئ راځئ، دیخو پاس کینه، بخاری ته بم نږدې شئ، سړه دي.
نه نه، ښه ځای دی، کوټه توده ده.
په رښتیا تاسې سروې کوئ؟
هو. ولې؟
هسې دوی داسې ګڼل چې نارینه به سروې کوي.
ښه ښه، دا هم ګرمه نه ده، ځکه موږ نارینه هم کاران هم لرو.
ظریفې، ښه به دا وي چې ځان ورته معرفي کړو.
هو، ښه خبره ده.
زما نوم هما ده، زه د ښځو د شورا د څانګې معاونه یم.
ښه، زموږ زرلښت هم د شورا معاونه ده.
هو، خو ستاسو معاونه ستاسو معلمه هم ده کنه؟
هو.
او زه ظریفه نومیږم، له معاونه صاحب سره حیات راغلی یم.
ښه ظریفه جانې، کار به شروع کړو.
هو معاونه صاحب،
زه ستاسو نه یو څو پوښتنې لرم، زرلښته خور به جواب راکړي.
سمه ده.
څومره وخت کېږي چې دا کورنۍ کورس دې جوړ کړی؟
دوه کالونه ډېر کېږي.
څو تنې ښځې او جنکۍ دلته درس ته راځي؟
ټول کلی راځي. نو
ګلپرې د شمېر پوښتنه کوي. مولوی صاحب، پنځلسو نه تر شلو پورې ښځې راځي.
ښه، خو کله نه چې د ښځو شورا د سواد زده کړې د رسمي کورس غوښتنه کړي، نورې ښځې هم غواړي چې راشي، خو ځای نه لرو.
همدې کوټه کې درس وایي؟
هو، چې زړه تنګ نه وي ځای نه تنګیږي. همدا مو څومره پخوارۍ په نارینهو قبوله کړه.
ښه، کلیوالو نه در سره منل چې کورس جوړ کړی؟
نه، نه یې منل. خو بیا زما خسر چې اوس د نارینهو د شورا رئیس دی، ټولو کلیوالو ته یې قناعت ورکړ.
مامنه صاحب، چې په هر کلي کې داسې یوه کورنۍ هم پیدا شي، د بې سوادۍ له شره به خلاص شو.
هو، آفرین دې پر باندې وي.
هو، سلا فرینه.
ښه ظریفې، زه خو بله پوښتنه نه لرم. که ته څه پوښتنه لرې؟
نه نه، زه هم پوښتنه نه لرم.
ښه مونه صاحب، موږ په تمه شو که نه؟
انشاءالله کېږي، موږ هم ځو نور. کور مو ودان، د خدای په امان.
زه درسره وځم. ای، دا خو ښځې په ولسوالۍ کې کار کوي.
هو خود، ولې ښځو باندې د خیال نه راځي؟ هغه ورځ کلي ته ښځې پولیسانې راغلې وې.
هو، خبره شوم. هغه قاچاقبران چې نیولي وو، هغوی یې بندیان هم کړل.
درنو اوریدونکو، تاسو خو پوهیږئ چې په شرعي لحاظ په نکاح کې د دواړو لورو رضایت شرط دی. نو په همدې دلیل ملا امام د مختار او د هغه د کونډې ورینداري نکاح ونه تړله، ځکه ورینداري یې رضایت نه درلود. ستاسو په نظر د دینی علماو او د مساجدو د ملا امامانو ونډه د اجباري ودونو په له منځه وړلو کې څومره مهمه ده؟
نیما نړۍ.
خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه مو د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د خودوونکو قضیه ته ځانګړې کړې ده چې مشره خور د پیغلتوب د نه ساتلو په خاطر د خاوند لخوا تور نشوه او په بدو کې کشره خور ترې یوړه. وروسته بیا د پیښې د لارو خانه کولو په خاطر یو هیات وټاکل شو. په دې برخه کې به د هیات له څېړنو څخه هم خبر شئ او دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واورئ. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
کچېره شخص هغه خزه چې د واده قانوني سن یې نوی بشپړ کړي او د مدني قانون په یو او یو ماده کې د درچوي حکم لپام کې نیولو پراته یې د نکاح په عقد کې راولي، له حوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نوی محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 28مه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، له کلونو راهیسې ګڼې افغان میرمنې د ټولنې هغه نادودي ګالي چې نه په اسلامي قوانینو کې راغلي او نه هم د بشر د ژوندانه اصول د ایجابوي چې ګڼې پر یوې ښځې د تر دې حده ظلم او زور زیاتی وشي. په بدو کې ورکول، په زور واړه عمر کې د نجونو ودول، له میراثه د ښځو محرومول، د میرمنو د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه د زمانې او روزګار د جبر څپېړې دي چې افغان میرمنې یې ګالي او لا هم دا لړۍ روان نده. خو تر ټولو بد او زړه بګونونکی تاوتریخوالی بیا دا دی چې ځینې کورنۍ او نارینه د ناګاهۍ، شخصي عقدې او ځینو دښمنیو په پایله کې پنجلۍ د نه باکیراګۍ تهمت لګوي. د همداسې پیښو له جملې څخه یوه هم د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ پیښه ده. څو اونۍ وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې د مروه په نوم یوه نجلۍ دا وکړه چې د واده په شپه د میړه لخوا تور نه شوه چې ګواکې باکیره یا پیغله نه وه. د مروه میړه هم د دې په بدل کې چې نوې ناوې پیغلتوب نه و ساتلی، د هغې وړه خور مرحبا په هماغه شپه خپل کور ته بیایي او ځان ته یې په نکاح کوي. د مروه د بخت ستوری هغه وخت چپه شو چې کله دا واده شوه او د واده په اوله شپه د میړه لخوا پرې تور پورې شو چې دا باکیره نه وه.
زما دوه میاشتې کېږي چې زه واده شوی یم. په اوله شپه کې ما باندې تور لګېد، د شپې یوه بجه کې زه سپارم په کور کې او هغې نشته. زما فامیل وغوښتل شو، سرخور مې وغوښتله. زما نخور بل کور کې چې نه وه په زوره یې ویړله. پلان مې راته ویل مړه کوم، ما نشي مړه کولی. ته څه وچې زما معاینات نه شوي، زه خپل معاینات کوم. زما معاینات ته ویسئ، ما چې شخصي معاینات وکړو هغې نه څه شخصي معاینات کې زه کامیاب وتلم. چې کامیاب وتلم هغې درسته مونږ عریضه مو کړو، عریضې نرسه زما دولتي معاینات شوي. دولتي معاینات کې زه خدای کامیاب کړم، خدای خوانه پاکه ما د چا خبره کامیاب شوم. زما کور پر شوي دا هغې درسته همدې یو الک سره هغې م نکاح شوي. زما م نکاح شوي دا کوم قانون، دا کوم کتاب یې راغلی چې یو الک سره دوه جنکیان هغې سره نکاح کېږي. زما طلاق نه دی اچولی، هغه د چا خبره نکاح ورکول شوي ده. او هغې نرسه زما د خوانده سزا ورکول شي چې تر قیامت ورځ پورې زما غوندې بل غریب غوندې خلکو باندې داسې زورواک خلک داسې چاپه وانه شي، داسې تور ونه لګوي.
د مروه پلار نادر خان وای مروه په ډیره خوشاله ولایت خان ته ورکړی و، خو کله چې لور واده شو د شپې نه وخت ورته زنګ راغی، ورته وویل شو چې لورې پاک لمنې نه و، نو را دي شي او خپل لور دی یو سی.
دا مروه لور د ما د می ورکړی ته خدایانه مرور دی ولایت خان میږي خپله خوشاله لاره ما هم په ډوله کې ویل. د شپې په دولسې بجې ما ته زنګ وار شو د مو کو تراش مې ګره لور زما مور پلار او ورور میولندار وی راځي دوه سره زما ورور اورندار په ګټه کې واجو بوسو ټړه کې واچول دغه تو مرګرو ته دب دی من جنسي تیرې او کې زما اورندار ته ویلې زما مور او پلار او دغه لور به زما مروه په نامه باندې هتا دی یو ظالم د دې بربند دی کوته ولې کې دمر ظلم په ما شو چې کله زما مور او پلار ورسې زما ګوته جنې راوړل وې دوی ظالمانو ته کار کوي دغه بل لور دی دغه زما لور مرحبا دا خدای رات دردونه وې سلام په کشکول کشکول په زوب حالت کې ویول خپل کور ته ورسو عبد مولا او تو سمدستی د خپل ورور ته د مروه میړه ته نکاح کړو. دا خو اندې په یو شپه باندې یو سړی ته نکاح کړی، د دې طلاق هم نه دی اچول شوی.
دا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نور الله کوثر سره مطرح کړی ده. نوموړی وایي په یوې پاکلمن نجلۍ تهمت لګول لویه ګناه ده. همدارنګه ښاغلی کوثر وایي میرمن باید له طلاق څخه وروسته درې میاشتې د عدت دوره پوره کړي.
یو کس په دې بهانه چې دا نجلۍ چې د واده کړې ول او هغه کې هغه د نجلۍ توب او بیکارت علایم نه ولیدل شوي او دا بیا پرېښود او بله خورې په زور په مغه شپه باندې وړې ده، دا عمل د اسلام له نظره یو حرام او ناروا عمل ده. په اسلام کې موضوع دی دو نکاح په یو وخت کې دا اسلام حرام ګڼل دي او دو نکاح تر هغه وخت پورې چې عیدت پوره سوی نه که طلاق مې ورکړی اسلام نظر نه عیدت یو څه شاید چې ښځه باید هغه درې میاشتې هغه درې قاعدګي تیرې کړي بیا بعد له دې نه لومړي میړه نه د همیش لپاره ختمه شي بیا دا د ښځې پخوانی میړه که وغواړي له مغه کورنۍ نه بغیر له دې ښځې نه کله خور سره بل د کورنۍ هر غړی کولی شي بعد له انقضا د عیدت واده وکړي. اول خو معلومه نه ده چې واقعا دا بېکاره وه که نه وه، دا باید طب عدلي نظر او د متخصصینو نظر پکې واخیستل سي که چېرته دعوا راځي. او بیا د دعوا سره سره که چېرته دوم موضوع د عدم د بېکارت وي دا باید ثابت شي چې دا بېکارت په څه شي ځای سوی. خو له دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که چېرته واقعا دا هم او بېکارت په جرم سره له لاسه ورکړی نو دغه موضوع د دې باعث کېدلی نه شي د خور مجبوره قرباني شي د کار ته او نکاح ته مجبوره شي.
کله چې د مروا خور او میړه ولایت خان پر رسنیو کې ښکاره شول او د قضیې د تعقیب په خاطر پولیسو تارس شول نو مرحبا ویلي چې دا له ولایت خان سره ډیره خوشاله ده او د کورنۍ پر ځای له نوموړي سره واده کړی دی.
زما نوم مرحبا ولدی نادرخان د هیلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زما مشره خور چې د مروا په نامه وه د ولایت خان دا په نکاح شوې وه او په اوله شپه هغې ته وویل چې جنۍ نه ده بلکې ښځه ده او هغه چې د پلار کورنۍ ته یې وسپارله. پس د هغې نه زه د ولایت خان کورنۍ ته د ټولو په رضا ما سره ټول خلک پلوان هم د پلار مې تره زامنو هغه راسره وو چې زه د ولایت خان کورنۍ ته یې وسپارلم چې زما نکاح تړلې ده ښه په خوشحالۍ. زه اوس ولایت خان سره د غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر کړم. زه ښه خوشحاله یم.
خو د دې دوه نجونو پلار نادر خان بیا ویلي و چې د ولایت خان کورنۍ لور تهدید کړی و چې که داسې ونه وایي و به یې وژني. د ننګرهار د پیښې د څېړلو په خاطر د رئیس جمهور محمد اشرف غني لخوا د ملي امنیت لوی څارنوالۍ کورنیو چارو وزارت او سیمه ییزو ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی ننګرهار ولایت ته واستول شو چې مشري د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو او تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوله. ښاغلی سیدزاده چې پیښه یې له نږدې څارلې ده وایي کله چې په مروې د مېړه لخوا تور ولګېد په هماغه شپه یې دوهمه خور ولایت خان ځانته په نکاح کړه. نوموړی د پیښې په اړه نور جزئیات هم وړاندې کوي.
د میزان په دیرشمه نیټه له مروې سره لومړی نکاح ترسره شوی وه. موږ د تحقیقاتو په جریان کې معلومه کړه چې د شپې دوه بجې مروه نومې بیرته د پلار کور ته لیږل شوې او د نوموړې دوهمه خور مرحبا ولایت خان ته په نکاح شوې. کله چې موږ ننګرهار ولایت ته لاړو تقریبا دوه میاشتې له دې پیښې څخه تېرې شوې وې. د مروې کورنۍ د عدالت غوښتلو په خاطر خیبې ولسوالۍ او ځینو نورو اړوندو ادارو ته مراجعه کړې وه خو ستونزه یې چا نه وه حل کړې. کله چې موږ ننګرهار ته لاړو پیښه مو له نږدې وڅېړله او د قومي مشرانو په مرسته مو ولایت خان او د هغه دوهمه میرمن مرحبا ونیول او دواړه مو امنیه قومندانۍ ته ولېږل.
په ځینو کورنیو کې د خلکو د ناګاهۍ له امله پرته له دې چې پوه شي بکارت د څه له امله له منځه تللی په نجلۍ د بدلمنې تور پورې کوي. همدارنګه بکارت څو ډولونه لري چې ځینې حتی د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي. په دې موضوع کې بله اساسي خبره دا ده چې ځینې کورنۍ د خپلو شخصي دښمنیو پاللو او د غچ اخیستلو په خاطر د بکارت له موضوع نه سوء استفاده کوي. ښاغلی سیدزاده د مروې په اړه وایي کله چې په عدلي طب کې د مروې معاینات وشول نوموړې باکره وه او د بکارت ډول یې هم حلقوي لاستیکي و چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي او ثابت پاتې کیږي.
در قسمت خانم اولی که گفتن که موضوع بکارت مشکل داشته
د لمړی میرمنې په برخه کې ویل شوی و چې بکارت ستونزه درلوده. موږ دا موضوع هم وڅېړله. مروې موږ ته پخپله وویل چې خاوند یې ورته ویلي چې له ما سره خو دې واده وکړ خو ښاده به نه شي. د مروې په وینا چې د واده په شپه ولایت خان ورسره دوه درې ساعته تیر کړل او کوروالی هم ورسره وکړ. بیا یې پرې تور پورې کړ چې مروه باکره نه ده. نو هماغه و چې د مروې دوهمه خور مرحبا یې ځانته نکاح کړه. کله چې د ولایت خان لومړی میرمنې په عدلي طب کې معاینات وکړل عدلي طب لیکلي و چې د مروې بکارت حلقوي لاستیکي وه چې دا ډول د ولادت تر وخته له منځه نه ځي. نو د مروې بکارت سالم دی او کوم مشکل نه لره.
ښاغلی سیدزاده همدارنګه د هغه ملا د نیول کېدو یادونه هم کوي چې د دواړه خویندو نکاح یې تړلې وه.
د تحقیقاتو په جریان کې ټول جرمی شریکان نیول شوي. له دې جملې څخه هغه ملا چې دوهمه نکاح تړلې وه یو محلي پولیس چې په قضیه کې دخیل و. همدارنګه مو د خیوې ولسوالۍ امنیه قمندان ولسوال او جنایي مدیر له دندو لرې کړل. زموږ په څېړنو کې معلومه شوه چې په قضیه کې یو لړ قانوني سرغړونې شوې وې. په 34 ساعتونو کې مو قضیه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي څارنوالۍ ته وسپارله او دواړه میرمنې مو د دې خلکو له تصرف څخه راخلاصې کړې او اوس په امن کور کې اوسېږي.
ولس مغور دخانه امن تحت حفاظت قرار داریم.
وروسته بیا داسې اوازې هم وي چې مروه او مرحبا خویندې نه بلکې د کاکا لورګانې وي، نو ځکه ولایت خان د مروه له طلاق کولو وروسته سمدستي له مرحبا سره نکاح وکړه. خو ښاغلی سیدزاده وایي د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې مروه او مرحبا خویندې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی هم د یادې پیښې په اړه وایي، په یاده قضیه کې ټول 13 کسان نیول شوي دي، د دوی دوسیه تر څېړنو لاندې ده. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به قضیه محکمې ته واستول شي او پایلې به یې له خلکو سره شریکې شي.
ننګرهار والی لوري هم د عدلي او قضایي ارګانونو سره تعقیبېږي. دا یو حقوقي موضوع تر ډېره کچه پورې ډېره زیاته ده او په دې موضوع باندې بحث څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونو له لوري ترسره کېږي. موږ هم منتظر یو انشاءالله په نږدې راتلونکو کې به د دې قضیې په اړوند کله چې موضوع محکمې ته انتقالېږي هلته به یو عالمي جلسه نیول کېږي او د ولسونو مرسانیو او د قضیې اړوند ښکېلو کسانو په وړاندې به مطرح کېږي.
نو اوریدونکو د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو لارې خلکو ته ښکاره شوې دي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ډېرې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنګه ته پاتې کیږي. هیله ده عدلي او قضایي ارګانونه هغه کسان چې له ماروي او د نوموړي له خور سره یې دا ډول تاوتریخوالی ترسره کړی جدي تعقیب او محاکمه کړي، چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.